او نجیب عامر ژوندے بندار
دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوريوال کاکړ د نن ورځې د دې ورستۍ خبري خبرونه د کوربو پیس تاسو هر کله وایم په دې خبرونه کې د پاکستاني او دینی عالمانو لخوا پر طالبانو د ژغ د پاکستان د ایف سی ازواکونو پاړه د چې د جسټس دوست محمد خان امر په سند صوبا کې د ترهګری د مخنیوي نوې هڅې او د یو شمېر نور موضوعات پاړه ریپورتونه او شننې لرو خو لومړی به خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لومړی د مهمه خبرونو سرټکی په پاکستان کې تر یو نیم سل زیات عالمانو پر طالبانو ژغ کړی چې خپل وسلې دی وغورځوي او د سولې پر لارې دی روان سي. په امریکا کې د وفاقي ادارو په جزوی توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر اوباما ایشیا ته خپل ټاکلی سفر منسوخ کړی دی او افغانستان نن کینیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې په ماتې ورکولو سره د 2015 کال نړیوال کپ ته ووت. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوه بیلابیل غونډو پر مهال مذهبي مشرانو او عالمانو تیر ورځ پر طالبانو ژغ وکړی چې خپل وسلې دی وغورځوي او د سولې پر لارې دی روان سي. د سنی اتحاد کونسل په غونډه کې چې تر سولې زیات عالمانو پکې ګډون کړی او پر طالبانو ژغ وسو چې اسلام د منځګړو ولسی کسانو د وجلو اجازه چاته نه ورکوي او په دې کار سره د ملک او اسلام نوم بدیږي. دینی عالم او د غونډې ګډونوال علامه شریف رضوی په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل پناہ کا سو کجل دانا جائز دی کیوتن مجرم وی پہاغ جرم ثابت شوی وی نو قانون شتا عدالت شتا خبر تا سزا ور کوی زمون دا خبر د چی ترخ غری زن وجن کی حملے بمی چودنی دا بالکل جائز ندی غیر شرعی دی او غلط کار دے اسلام ددی کل ہم اجازت نہ ور کوی
اسلام ہر کس اجازت نہیں دیتا.
همدا ډول په جامعه نیمیا کې په سوي امن مذاکرات کې تر 500 زیات علما پر حکومت ژغ وکړي چې د هغو ډلو سره د مذاکرات نه کوي چې څوک د پاکستان آئین نه مني. د پېښور هایکورت مشر قاضي دوست محمد خان امر کړی دی چې د ایف سی د ځواک سرتیری دی له اسلام آباد او نور ځایونو وروبلل سي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دی ځای پر ځای کرلسی. دوست محمد خان په پېښور هایکورت کې تیر ماپښین د ایف سی عملي شاز واکونو پښتونخوا سویت د سپارلو پاړه د درخواست اوریدنې پر مهال وویل په ایف سی واکونو کې ټول د قبایلي سیمو د بیلابیلو قبیلو خلک په دندو ګمارل سوي او دا یو خالص قبایلي ځواک دی او په پښتونخوا کې موجوده بد امنیت په کتو سره پکار ده چې دا ځواک د پښتونخوا او قبایلو ترمنځ پر پل خپل ذمہواري ترسره کړي او له اسلام آباد او نور صوبو څخه د دې ځواک دستې بیرته صوبې ته وسپارل سي. د درخواست اوریدنې پر مهال د پاکستان لوی څارنوالي اټارنی جنرال منیر ملک عدالت ته باور ورکړی چې هغه به د مرکزی حکومت د چارواکو سره د پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ پر دې ستونزه خبرې وکړي او کوشش وکړي چې مرکزی حکومت د پښتونخوا صوبې د دې خوښتنې په منلو رضا کړي. د پاکستان جماعت اسلامي په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې چې نوم یې د امن ټول ګوندیزه غونډه ورکړې دي. د جماعت اسلامي د پېښور امیر بحر الله خان د دې غونډې په اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د وسلوالو سره د سولې خبرې په ښکاره ډول د قوم مخې ته وسي.
مخکې ورځو کې مرکزی حکومت یو غونډه کړې وه د ټولو پاټو او په هغې کې دا فیصله کړې وه چې د تحریک طالبان سره به زمونږ د امن مذاکرات آغاز کېږي. تر اوسه پورې په هغه مذاکراتو باندې کوم پی نه شو چې هغه مذاکرات چېرته ورسېدل. هغه مذاکراتو په مخ په وړاندې تلو دپاره دا زمونږ یو پروګرام دی. په دې کې مونږ به مرکزی حکومت نه د صوبایي حکومت نه او د ټولې نړۍ نه دا غوښتنه کوو چې دلته چې کوم مذاکرات روان دي هغه دې په ښکاره ډول وشي.
تر دې وړاندې هم د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت عوامي نېشنل پارټي او جماعت علماء اسلام د ترهګری د مخنیوي د امن دروستو او له وسوالو ډلو سره د مذاکراتو په اړه ټولګوندیز غونډې رابللې دي. پاکستاني چارواکو د امنیتي وجوهاتو له امله د زیارت پر ورځ په سند صوبا کې په موقتي ډول پر انټرنیټ د خبرې کولو او پیغام لیږلو پر پروګرامونو لکه سکایپ، وایبر، واتس اپ او ټانګو باندې د بندیز لګولو پریکړه وکړه. د سند اطلاعات وزیر شرجیل میمن د زیارت پر ورځ په کراچي کې یو خبري غونډه تول دا بندیزونه به تر درو میاشتې پورې دوام وکړي او مخه داده چې په کراچي ښار کې د ترهګری د مسوبه جوړونکو ترمنځ مواصلاتي اړیکې وشکول سي. خو د پاکستان د کورنی چار مرکزی وزیر چودري نثار وایي هغه په ذاتي توګه د دې په حق کې نه دی چې په یاد پروګرامونو د بندیز ولګوي خو که د سند حکومت لخوا ورته ونیول سي په دې اړه به غور کوي. یاد دی په پاکستان کې د تیر څه د پاسه یو کال راهیسی د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی دی. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په لغمان ولایت کې 15 تنه د دولت او سوال مخالفین او 2 تنه سیمه ایز پولیس وژل شوی دي. د لغمان د والی ویان سره د ځواک نن مشال رادیو ته ویل چې د زیارت په ورځ مازیګر ناوخته د لغمان ولایت د بادپش ولسوالۍ د ګړوچ په سیمه کې وسوال طالبانو د سیمه ایز پولیسو پر پوسټه برید وکړ چې په ځوابي حمله کې د 2 تنه ځای کمانډانانو په ګډون 15 تنه وسوال طالبانو وژل شوی او 3 تنه نور ژوبل دي. سره د ځواک زیاتوي چې په دغه نشته کې 2 تنه سیمه ایز پولیس هم وژل شوی. وسوال طالبانو تر دې دمه رسنیو ته د یادې نشته په اړه څه نه دی ویلي. سپین مانی وای د امریکا د حکومت وفاقي ادارو په جزوی توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما ایشا خپل ټاکلي سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی و چې اوباما به د شنبه په ورځ د جنوب ختیځ آسیا د څلور هیوادونو په دوره ځي. سپین مانی د زیارت په ورځ ویل چې اوباما به د انډونیشیا ټاپو بالی او همدارنګ برونای ته سفر نه کوي چرته چې به هغه په نړیوال غونډو کې تر هغه وروسته ګډون کوي چې د رواني اونۍ په سر کې ملایشیا او فلپاین ته خپل سفر منسوخ کړی و. بلخوا په بالی کې خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د ملاقات د امکان د لمنځه تلل له کبله روس نن د اوباما د پریکړه په اړه ناهیلی څرګند کړی ده. لشتلر یو سل او سلور یو کسان پر وروسته له هغه مرسول چې کشتی د اچلی په جنوبی ساحلو کې ډوبه سو. چارواکي هم دا راز وایي چې د کشتی د سورلی 200 کسان اورکتی. په لومړي راپورونو کې د تلفاتو شمیر څلور نیو شو دل سو یو خدای اچلی د ژغورونکو د ډلو لامبوزونو وروسته نور هغه سلويشت مړي هم موندل چې په ډوبه سوې کشتی کې دننه بند پاتې سیوه. ډوبه سوې کشتی د ایتالیا له جنوبی ساحلو څخه یوازې 200 متره لری په سمندر کې وموندل سو. یاد سوې کشتی د لامپیدوسا ټاپو په جنوب کې لسون سر مخامخ سو بیا یې اور واخیست چې د سر ګاش میر مسافر ځانون سمندر ته وغورځول. ژغورونکو ډلو څه باندې یو نیم سل کسان له سمندر څخه وژغورل. او افغانستان او کینیا ته په ماتور کول سره د 2015 کال د کرکټ نړیوال کپ ته ووتی. د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دویمه ورځنی لوبه وسوه. کینیا په ټاس ګټلو سره لومړی بیټنګ وکړي او په درې نیمه منډه جوړولو سره په 44 اوور کې ټول لوبغاړي وسوځیدل. ورپسې افغانستان یوازې د درو لوبغاړو په سوځیدو په 20 اوور کې هدف ترلاسه کړی او د تیر ورځنی میچ په څیر نننی لوبه هم له کینیا څخه وګټل. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. تر 150 زیاتو پاکستانی دینی عالمانو پر طالبانو ژغ کړی دی چې وسلې کشیج دي او د امن لار خپل کړي. یو دینی عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مسجد کے مزہ باندھے والا علماء یا فرض کا بازار کے خلق سودا کئی او پدے کے بلاسٹ اوشی با دعوت العلماء پر نظریہ اور دا اسلام پر نسب باندھے تاسیس ناجائز دے.
د پېښور های کورټ چیف جسټس ویلی د اف سی ځواک دی له اسلام آباد او نور ځایونو وروبلل سي او د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر پولو دی ځای پر ځای کړل سي. د قانوني چارو یو کارپوهای
پیپلز پارٹی حکومت کی نو آگئی من لیوا اور ہائی کورٹ کی یو بیان حلفی ورکڑے ہوا چی مونگ بدا پلاٹونو نے چکم بار دی دا واپس کو خورس تو بیا آگئی تا احساس داو شو چی آگئی دا نشو کولے.
د جنوبی وزرستان د لر پرتو سیمو اوسیدونکو د تعلیم ادارو لنشتوالی سر ټکوي. خو د تعلیم د محکمې یو چارواکی وای مشال ریڈیو سراو سے. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان تر 150 زیاتو دینی عالمانو پر طالبانو ژغ کړی دی چې وسله کشیج دي او د سولې امن لار خپل کړي. تیر ورځ په لاهور کې د جامع نعیمیه او سنی اتحاد کونسل لخوا په دو بیلابیلو غونډو کې وویل سو چې اسلام د بیګنا خلکو د وژنو هیڅ اجازه نه ورکوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیل په دې اړه رپورت لري.
لاہور کې د امن مذاکرې په نوم جامعہ نعیمیہ کې تر 500 زیاتو عالمانو په حکومت زور وروړو چې کوم لوی خارونو کې د ترهګرو مرکزونه دي هغه د ختم کړی شي. دا رنګ د ترهګرو سره کېدونکو مالی مرستو مخه هم ونیوي شي. د دوران مفتی راغب حسین نعیمی وې چې هر هغه ډله چې د پاکستان آئین او قانون نه مني هغه سره مذاکرات نه دي پکار. د شان د سنی تحریک مشر ثروت اعجاز قادری وینا وا کوم د قاتلانو او ترهګرو سره مذاکرات کوو نو د امن او پاکستان د پاره وجل شو او قرباني ورکونکو ته به سه جواب ورکوو. بل طرف ته د سنی اتحاد کونسل غونډه کې تر سلو زیاتو عالمانو او دینی پوهانو وسلوالو ډلو او طالبانو ته اپیل وکړو چې د جنگ او ترهګرۍ لارې پرېږدي او د امن لارې خپل کړي. د عالمانو په خبره د طالبانو دې عمل سره د ملک او اسلام بدنامي کیږي او په زرګونو کورنۍ تباه شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې دینی عالم او د سنی اتحاد غونډه کې ګډون کوونکی علامه شریف رضوی د غونډې حال څه داسې بیان کړو.
پنا حق سوک وجل دا ناجائز دی. اسلام کی چاته دا حق نشته چې هغه د خپل اندې سوک اوج دی. که یو تن مجرم وی په هغه جرم ثابت شوی وی نو قانون شته، عدالت شته، هغه ورته سزا ورکوي. زمونږ دا خبره ده چې ترخګری، ځانوژن کې حمله، بمی چاودنې دا بالکل جائز نه دی، غیر شرعی دی او غلط کار دی. اسلام د دې کله هم اجازت نه ورکوي.
اسلام هرگز اجازه نه
دی. د بمی چاودنو او ترخګری د پیښو په حق لا چې مشال ریډیو د مفتی عبدالوکیل قادری نه تپوسو کو او دا هم چې اسلام کې د دې سه حکم دی نو نوموړی وې
مسجد کې کمانځ باندې ولاړې ما یا فرض کا بازار کې خلک سودا کوي او په دې کې بلاست اوشي او دې طبيعت څوک دا رنگ ور کوي چې آیا دا مونږ اسلام د پاره وکړل نو زما په خیال بلکې د امت مسلمه د ټول علماو په نظریه او د اسلام په نسب باندې دا شی ناجائز دی او کرچا رچا په ذهن کې دا خبره کینه ولي چې دا کس به جنت ته ځي نو جنت ته به هغه کس ځي چې کوم کس د نبی کریم علیه السلام د سنت او د طریقې مطابق یو کار وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د طالبانو سره مذاکرات اعلان کړي دي خو د دې باوجود وخت په وخت ملک د ترهګرۍ پیښې هم کیږي چې پکې تحریک طالبان پاکستان د بازې پیښو سیموارۍ نه انکار کوي. څو ورځې وړاندې هم د وفاق المدارس د سوري لاندې شوې یو غونډه کې طالبانو ته د وسلې غورځولو ویل شوی وو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سي امنیتي ځواک خالصتن قبایلي ځواک دی او امر یې ورکړی چې د دې ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل سي او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دي ځای پر ځای کړل سي. دوست محمد خان تیر ورځ د دې ځواکونو پښتونخوا ته د سپارلو په اړه د غوښتنلیک اوریدنې پر وخت د امر کړی دی. له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوس رپورټ لري.
تیر ماسپخین په پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت تر ټولو مشر وکیل یا اټارنی جنرال منیر اے ملک د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان ته یقین دهانی ورکړه چې هغه به د وفاقي حکومت سره په دې ستونزه خبرې اترې وکړي چې ټوله اف سي پښتونخوا صوبې ته وسپاري. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل پېښور های کورټ کې یو بل سرکاري وکیل ډیپټي ایډوکیټ جنرال مزمل احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی ځواکونو تنخواګانې مرکزی حکومت ورکوي او د دې ټول انتظام هم د مرکزی حکومت لاندې دی نو ځکه د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ په اف سی ځواکونو دا ستونزه راولاړه شوې ده.
د دې فنډینګ چې دی دا وفاق د دې کنټرول وفاق سره دی. سورا چې ډیپلایمنټ دی په کراچۍ کې، په گلګت بلتستان کې، په اسلام آباد کې، په بلوچستان کې، داوم چې دی ان دغه کې دا وفاق
د اف سی ځواکونو په اړه د دې ریټ پټیشن د اورونی پر مهال چیف جسټیس دوست محمد خان په خپلو سرګندونو کې وویل چې فرنټیر کانسټیبلری یو داسې ځواک دی چې یوازې د قبایلی سیمو د بیلابیلو قانونو خلک پکې برتی کړی شوی دی او د امن او امان د صورتحال د قابو کولو لپاره ورته د پولیسو نه زیاته روزنه ورکړی شوې ده او په موجوده حالاتو کې پښتونخوا صوبې ته د اف سی ځواکونو تر ټولو زیات ضرورت دی. د چیف جسټیس دوست محمد خان د دې سرګندونو په اخلا سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند وایي خو خبریال او د قانوني چارو کارپوه وسیم احمد شاه په پېښور های کورټ کې د دې مقدمه د اورونې رسټو مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د دین وړاندې د صوبې سره په دې خبره سره شوی وو چې اف سی ځواکونه به دوی ته وسپاري.
کما وفاقي حکومتو روستي پیپلس پارټي حکومت کې نو هغه منلې وا او های کورټ کې یو بیان حلفي ورکړی و چې موږ به دا پلاټونونه چې کم بار دي دا واپس کوو. خو روستو بیا هغه ته احساس دا شو چې هغه هغه د پاره هغه دا نشو کولې، نو هغه بیا پکې دوباره یو پیټیشن کړی چې هغه کې یو د هغه خبره وینا دا ده چې د آئین د لاندې دوه حکومتونو ترمنځ اکثر مسله باندې اختلاف وي، نو هغه بیا سپریم کورټ څخه اختیار دی چې هغه د تنازع فیصله وکړي، های کورټ څخه نشته.
د اف سی ځواکونو د یو نیم سل نه زیات پلاټونونه داسې دي چې په اسلام آباد، گلګت بلتستان، سین او بلوچستان کې وفاقي حکومت ځای په ځای کړی دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور های کورټ کې د یو ریټ د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ټول اف سی ځواکونه دي پختونخوا صوبې ته وسپارل شي. بولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان سند صوبې حکومت پریکړه کړې ده چې په دې صوبه کې د ترهګرۍ او ناامنۍ خپرونکو مخنیوي لپاره د ټولنیزو اړیکو ځینې ویبپاڼې او ټلیفوني اپلیکیشنونه وتړي. دا بندیز به تر درو میاشتو پورې وي. تیره ورځ د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وویل اوس مهال ناامنۍ خپرونکي ټینګو، وایبر او واتساپ په نوم اپلیکیشنونه استعمالوي. نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن اویل په ټوله صوبه او په تیره بیا په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د دوی حکومت د ټولنیزو اړیکو په ځینې ویب سایټونو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. نوموړي اویل دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې دوام ولري. هغه زیاته کړه دا پریکړه یې ځکه کړې چې ترهګر او بدامنی خوروونکي د یو بل سره د اړیکو لپاره د ټولنیزو رسنیو نیو لوی پانو څخه ګټ پورته کوي.
دهشتګرد ټینګو، وایبر، اسکایپ اور واتس اپ پر منتقل ہو گئے ہیں.
شرجیل میمن وای ترهګر اوس د ټینګو، وایبر، واتس اپ او اسکایپ للارې د یو بل سره پرابطه کې اوسي. ترهګرو مخکې د یو بل سره د اړیکو لپاره له موبایل څخه کار اخیستو، اوس دوی خپل منځي رابطه د انټرنیټ للارې کوي. موږ په دې اړه نن مرکزی حکومت ته لیک استوو چې په سین صوبه کې په دغو ویب سایټونو بندیز ولګوي. بلې خواته د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار ویلي هغه په ذاتی طور د دې په حق کې نه دی چې په یادو سایټونو دې بندیز ولګول شي، خو که د سین حکومت لخوا ورته وویل شي په دې اړه به غور کوي. یاد دی وی په پاکستان کې د تیر څه د پاسه یو کال راهسې د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی دی. په یاد ویب پاڼه دا بندیز د انوزنس ام مسلم په نوم د فلم تر خپرېدو وروسته لګېدلی دی. د دې نه څه موده مخکې د ټولنیزو اړیکو په بل ویب پاڼه فیسبوک باندې هم د څه وخت لپاره بندیز لګول شوی و. د شخصي ازادۍ لپاره کارکوونکو کسانو د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼو د ممکنه لګیدونکو بندیزونو په اړه د سند حکومت پر فیصله سخت نیوکې کړې دي او دا د شخصي ازادۍ په ضد عمل بلل دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په یادو ویب پاڼو د بندیز د پریکړې پر سر له خلکو بخنه غوښتي او ویلي دي د ټلیفون له لارې د ترهګرو ترمنځ په اړیکو دوی نظر لرلې شي، خو د انټرنیټ له لارې د دغو عناصرو د یو بل سره په اړیکو نظر لرل حکومت ته ګرانه وه، نو ځکه په یادو سایټونو بندیز لګول د دوی مجبوري ده. د دې ترڅنګ د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي په تیره څه کم یوه میاشت کې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې 3000 چاپې وهلي دي او 1400 مفرور کسان یې نیولي دي. هغه زیاته کړه په دې موده کې 1400 پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ترسره شوې ټولګوندیز کانفرنس کې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغې راوروستو د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو او رینجر ځواک د سرتیرو لخوا عملیات دوام لري چې پکې تر اوسه د چارواکو په خبره د 2500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لا انټرنیټ او پاکستان سره په تړلې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د فریډم هاوس په نامه یو اداري رپورټ خپور کړی دی چې په هغه کې هم ویل شوی چې په پاکستان کې پر انټرنیټ بندیزونه په دې وروستیو کې ډیر زیات شوی دی. په دې رپورټ کې د شپېتو هیوادونو نمونه راغلي دي چې پاکستان پکې پر لسم نمبر دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکې یو غیر سرکاري ادارې فریډم هاوس په خپل یو کلنی رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د انټرنیټ ازادۍ وزه لا پسې خراب شوې ده. د انټرنیټ د ازادۍ کال 2013 تر عنوان لاندې جوړ شوی دغه رپورت کې ویلي شوی دي چې د یو جمهوري حکومت نه بل ته په پوره نتوګه د واک ورکولو باوجود په انټرنیټ بندیزونه جاري دي. دغه رپورت چې د شپیتو ملکونو ذکر کوي په انټرنیټ د بندیزونو په لړ کې پاکستان په 10 نمبر څرګندوي. دا رپورت وایي چې پاکستان حکومت کال 2003 آن لائن مواد بلاک کول شروع کړی دي او د یوټیوب سره سره شل زره نور ویب سایټ هم بند کړی شوی دي چې پکې بلوچ او سندی کم پرستو ویب سایټس او غیر اخلاقی ویب سایټس هم شامل دي. رپورٹ دا هم وایي چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی سره د بند کړی شوو ویب سایټس فہرست ده خو تفصیلات یې نامعلوم دي او د غرنګ پی ټی ای سره نس رهنما اصول شته چې یو مواد څنګه او ولې بلاک کړی شوی دی او نور سره د دې چیلنج کولو طریقې کار شته. د فریډم هاوس په دې رپورٹ کې چې د پاکستان په اړه مواد پاکستان کې کارکونکي غیر سرکاري تنظیم ډیجیټل رائټس فاونډیشن په مرسته تیار کړی شوی دی. د دې ادارې مشر نگت داد د دې رپورٹ په حق لوای
اس وقت پاکستان کی حالت جو ہے فریڈم نیٹ کے حوالے سے کافی زیادہ بری ہے.
دعوائی دا وقت دا انٹرنیٹ ازادے پا حق لا دا پاکستان حالت کافی بد دے او تیر اور زدی یو مثال ہم مختر اغلو چی پرسن صبح کی بعد سیکیورٹی لوجی دریمیاشتو لپارا پا وائبر سکائپ او پا وٹ ایپس پا پابندی ہو لگول شی او دا غرنگ تیر کال راسی یوٹیوب ہم بندے دا چکم واقعات دی او زمونگ دا حکومت او ریاست دا رائے دا اظہار ازادے طرف تا کم رجحان دے نو دا دی پشا منظر کے دغه تحقیق شوی دے او دغه درجہ بندی
ترتیب دیا گیا اور پاکستان کی ریٹنگ کی گئی ہے.
دا انٹرنیٹ ازادے سیکیورٹی کارپو اعظم ظفر وائی چھ نگرانی ہر ریاست لپارا ضروری چیز دے خو نگرانی لپارا یو فریم ورک پکار دے
لیکن ایک سرویلنس کا فریم ورک ہونا چاہیے اس کی حدود ہونے چاہیے.
دا نگرانی دا پارا یو فریم ورک یا ڈانچہ پکار دا دہاغے حدون پکار دی مونگل ہم دہاغے پاڑا معلومات پکار دی چھ دہاغے س حدون دی هغه څوک کنټرولوي هغه نه څه کامیابی ترلاسه شوې دي. کما ته معلومیږي چې انټرنیټ کنټرولولو سره د 200 تر هغه ری بریدونو باندې حکومت قابو مونده ده نو زما به په هغه یقین زیات شي او زه به ویم چې شکر دې کتا زما ازادي لګه کم کړه خو د هغه لوجه زه محفوظ شوم. نو دا فریم ورک ډیر ضروری دی.
اسیم ظفر د وینا سرسم چې په غربي نړۍ کې سرحد پورې انټرنیټ ازادې په حق لا فریم ورک شته په کوم بنیاد چې د هغه سه اوله سرحد پورې په بنیادی سطح خبر کول شي او په حکومت فشار هم اچول شي خو په پاکستان کې په دې معاملې مونږ هیڅ نشو کولې. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د کابلی سیمې جنوبی وزیرستان په وانه کې نامعلومه وسلوالو یو خبریال لال وزیر تښتولې دي. د لال وزیر تر وای دوه درې ورځې مخکې نوموړی له اسلام آباد د وانه په اعظم ورسک کې بازار ته وتلی وو او په یو دکان کې ناستو چې خلک ورڅخه ورغلل او له ځان سره یوړ. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان ستر پند غولی وانه را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق په وصلات را غلیو زنه نه سرګنده کسانو چکم په یو گاډی کې سوار وو. دیوانا اعظم ور سکو سے دونکای قبایلی خبریا لال وزیر د پنځم پورس تشتولای بیولای دای چې د کوم تر دا وخت پورې هیڅ پته درک نشتا دای او نه د تشتولو ذمہواری لیا چا کا بولا کړي دا. د لال وزیر تر ابراهیم وزیر د اغه د تشتولو د پیش حال په دا رنگ راکاوی
واقعیا دا څه وی دوه دای په دغه دوه ورځې درې ورځې کې د اسلام آباد نارغلای او بیا دلته د زمر سک بازار ته وتلای او تقریبا د 11 بجې ټیم وو. بیا دلته په دې کونه کنو څه نه معلوم کسان ورته روغل دای ګاډي تا چکا او تر اوسه پر علی لا پتا دای کا پتا ایگزیکټ نه لګی چې دای په 15 کې دای چانی ولای دای
ابراهیم وزیر دا زیاته کړه چې د لال وزیر بور پلار او د کورانای ټول کا سون غم جن خپا دی دای چې چا ها تشتولای بی ولای دای د دای د پارا دایرا پریش دی اولیا کا تشتغون کی سپور پہ غور لری آغا دے را توشایی چو وزاری وکو
دا مور پلور دی لگی غوان در ساخ پریسانی در ساخ پر ٹینسن کئی لگا خدای دا پورا دیار پریش دی دا کتا پور پہ غور وی دیادا میستا ویا ای کمیز جرمنا پری کی کان دنیا پا وصول و سرالو شی
یادا دوی چلال وزیر پا سیماک شد افغانستان ریڈ جو پکتین افتحیز اخبار زندوار او ایف آر سی دا پارا دا خبریال پہ حیثیت کار کول ہو ادائی دے قبائلی خبریالانو دے اتحادیے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ روکن ہاں دائی
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پاکستان ویلی د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو معامله پورته کړې ده او د هغوی په وینا ځینو هیوادونو هم د اسلام آباد د دې دریځ ملاتړ کړی. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري تیر ورځ په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې کړې ده. نو مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند اعزاز احمد چودري د وزیر اعظم د نیویارک سفر ګټور وګرځولو او وی ویل چې هلته د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت پاکستان د نورو چارو سره سره د ډرون بریدونو معامله هم رابرسېره کړه او په دې مسله د ملګری ملتونو د عمومي سکتر په ګډون بعض نورو ملکونو د پاکستان د موقف تایید وکړو. د دې وینا وا
موجوده حکومت چې د راتلو سره د ډرون معامله څنګه په ډاګه راپورته کړې ده هغه ستاسو د ټولو په وړاندې ده او ملګری ملتونو کې دې ته خاص توجه ورکړل شوې ده ځکه چې دا معاملې یوازې د پاکستان نه ده، نور ملکونه هم فکر کوي چې سبا د دوی خلاف هم څوک داسې کولای شي نو ځکه په نړیوال کچه دې ته لپاره لار هوارول شي.
اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات وشو چې ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات مخ په وړاندې تلو کې ډېر ګټه ترلاسه شي.
نو زه فکر کوم چې په بشپړه توګه دا یو ښه پیل دی. دواړه وزیر زمان د دې جوګه شو چې یو ځای کینی او په دواړه خیزه چارو خبرې اترې وکړي. دوی په کشمیر، سرکریک، سیاچین، د اوبو په مسله، د ترهګرۍ په پیښو او دغه نورو چارو خبرې وکړي. خو تر ټولو مهمه او ضروري خبره چې کومه وه هغه د کنټرول په پوله ډزبندي کول او د دغې لوزنامې خیال ساتل وو او دې لړکې به ډی جی موز زر تر زره خبرې کوي. نو زه وایم چې دا د ښه تعلقاتو د پاره لومبه ګام دی.
په داسې حال کې چې د دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو د ملاقات رستو هندستان په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګوي او پاکستان بلوچستان او کراچۍ کې د هندي لاسوهنګي لکوي څنګه کې دي شي تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او د الزامونو کې سمره حقیقت ته په دې اړه مو د خارجه چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک نه تپوسو کو نو د وې چې بازي قوتونه د دوانو ملکونو تعلقات خ کې دوته نه پریږدي. د تورونو په حق له د اجاز خټک وینا وا
پاکستان کې دنه حالات وګورو چې خراب دي او نورم په روان دي. اوس دا نه چې بهرنی انټیلیجنس ایجنسی دا نشي کولای چې هغه راشي او پکې دا د ملوي کرایسي جوړ کړي. دا ټول عام دغه د کوم ملک کمزوري کیږي نو عام خلکو ته چې په خوله کې ورکړي نو ما خلک خپل زمواري د کول د پاره خبرې کوي. اوس انډیا موجودګي کې دي شي وي زه دا نه وایم چې نه وي سمه هدا په دا هغه انټیلیجنس ایجنسی وتا چې دنه سیدي اکسل فاک دا چې فلانی
د یادونه دا چې د تیرې شورو پورز د هندي پوز یو افسر تور لګولیو چې بازي ترهګرو د پاکستان له اړخه د هند واک لاندې کشمیر ته د ننوتو هڅه کړې وه. دارنګ پاکستان تور لګوي چې څو ورځې وړاندې کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند د دفتر نه د هندي پوز وسله نیولې ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملالا یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې ژوبل شوې ده.
خو دا څو نه یو د علاج وروسته ملالا یوسفزی روغ شو او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولې نړۍ واورید.
پنز اند بوکس ار د ویپنز دټ ډیفیټ ټیررزم.
او کله چې ملالا وویشتل سو نو په پلار ضیاءالدین یوسفزی څخه تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بوم چته زیات و ملالا برمنګم کې تبنی ولې وزه په پاکستان کې تبنی ونیوم ځکه چې د کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه ته لاړل. اوف نو ما او ما خزي مونږ د شپې د ماشومان باندې وچه چړل.
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکی دی او مشال ریډیو پر ملالا یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړی مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت مازیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجو واوري.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره د ورځې ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. تاسو کغواړی او یا انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسیل ته د خبرونه ټوله په ژوندۍ باندې او په تکراری توګه خبريږي. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته د مشال ریډیو ټکی کام وخت 5:30 بجې سوی له اسرار عالم مومن څخه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاو فار کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال تر یو نیم سل زیاتو مذهبي مشرانو او عالمانو تېره ورځ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دې وغورځوي او د سولې په لار دې روان شي. د غږ د جامع نعیمیا د علماو د سنی اتحاد کونسل د مشرانو لخوا شوی دی. دوی زیاته کړې چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د پاکستان جماعت اسلامي نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه را بللې چې نوم یې د امن ټول ګوندیزه غونډه ورکړې ده. د جماعت اسلامي د پېښور امیر بحر الله خان د دې غونډې په اړه نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي چې د وسلوالو سره د سولې خبرې په ښکاره ډول د قوم مخې ته وشي. د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سي امنیتي ځواک خالصتاً قبایلي ځواک دی او عمر یې ورکړ چې د دې ځواک سرتېری دی له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا قبایلي سیمو پر پولو دې ځای پر ځای کړل شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت د وفاقي ادارو په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما ایشیا ته خپل ټاکلی سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی وه چې اوباما به د شنبه په ورځ د جنوب ختیځ ایشیا د څلورو هیوادونو په دوره ځي. لږ تر لږه 134 دیش کسان پر وروسته له هغو مړه شول چې کښتۍ یې د اټلی په جنوبي ساحلو کې ډوبه شوه. چارواکي همدارد وایي چې د کښتۍ د سورلیو 200 کسان ورک دي. او افغانستان نن کینیا ته په ماتې ورکولو سره د 2015 کال د کرکټ نړیوال کپ ته ووته. نن په شارجه کې د یوې ورځنۍ کرکټ لوبې پر مهال کینیا په ټاس ګټلو سره لومړی بیټنګ وکړو. په درې نوي منډو جوړولو سره یې په 44 اوور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. ورپسې افغانستان یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 21 اوور کې هدف ترلاسه کړو. د تیر یو ورځنۍ میچ په څیر یې نننۍ لوبه هم له کینیا څخه وګټله.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار عالم مومند وړاندې کاو. اوس وګورئ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د ملک نامتو علما کرامو لخوا د جنگ بندۍ په اپیل باندې خو طالبانو لومړی ډیر ښه مثبت ردعمل څرګند کړو او هیله څرګندېده چې اوس به د وسلوال طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي. ادارې لیکي چې هم د دې ردعمل نه یوه ورځ پس طالبانو د ډرون بریدونو په شرط لګولو د امن مذاکراتو لار کې بیا خندان پیدا کړه. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو دا موقف و چې حکومت دې د ډزبندۍ اعلان وکړي نو هله دوی د جنگ بندی اعلان کوي. دو ادارې په وینا چې د وسلوال طالبانو دا غوښتنه د هغې بدګمانۍ نتیجه ده چې ګنی ډرون حملې د پاکستان حکومت په خوښه کیږي. ادارې اخیر کې لیکي چې وسلوال طالبانو لا دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې ډرون حملې ودرول د پاکستان حکومت په وس کې نشته. نو باید چې داسې شرط نه لګوي چې د علما کرامو حق خواست د نظر اوستلی شي او دا چې حکومت لا هم د جنگ بندی په معامله باندې واضح کړنلاره اعلانول پکار ده. بل طرف ته د پیښور نخبریدونکې مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا عدالت ته د یقین ورکولو باوجود تر اوسه بلدیتي انتخابات نه کول تشې زبانی دعوی پاتې شوي دي. حالانکه د آئین غوښتنه او د مسلو حل په دې کې دی چې واک اختیار دې لاندې کش ته راوستی شي چې ورسره د خلکو محرومۍ ختمې شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا عدالت ته وړاندې کړې شوې د بلدیتي نظام مسوده هم مسترد کړې شوه چې پکې ویل شوی وو چې اختیارات به د یونین کونسل په ځای ویلج کونسل ته اړول شي. عدالت صوبایي حکومت ته ویلي وو چې دې مسوده کې د آئین او قانون خیال نه دی ساتلی شوی. اداریا اخر کې لیکي چې باید صوبایي حکومت د اعلی عدالت په حکم عمل وکړي او د بلدیتي نظام نوې مسوده زر تر زره تیار کړي او هغه عدالت ته وړاندې کړي چې ورسره به د بلدیتي انتخاباتو لپاره لار هواره شي او دارنګ پکار دي چې زر تر زره بلدیتي اوټونه وکړي شي چې ورسره ولس خپل حق په اسانه ملاوېدو کې مرسته ورسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف رسپانډ لیکي د عمران خان هغه خبره چې په پاکستان کې سولې یوازې د طالبانو سره د خبرو اترو پس راتللی شي، په هیواد کې بحثونه پیدا کړي دي چې آیا په دې حالاتو کې له دغې ډلې سره مذاکرات ممکن دي او که څنګه. د عمران خان په خبره د یوې مناسبه ستراتیژي بغیر په ملک کې د امن راوستلو په مقصد پوځي کاروایی بے معنی پاتې کیږي. دغه په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس کې د منظمه خبرو اترو د شروع کولو لپاره کړنلاره په ګوته شوې ده او زیاتوي پوځي کاروایی او جګړه همیشه اخیری انتخاب پاتې کیږي. ورځپاڼه لیکي هغه د خبرو اترو لپاره د طالبانو پر دفتر پرانستلو غږ وکړ، لکه څنګه چې په دوحه کې د افغاني طالبانو لپاره د سیاسي دفتر خلاصولو یوه ناکامه هڅه وشوه. خود رسپانې په خبره د عمران خان د دغو سرګندونو وروسته سخت غبرګون ښودل شوی دی چې په وروستیو کې یو لړ حملې شوي دي. په پېښور کې په تېرو ورځو کې اول په یو چرچ برید شو چې وروسته په کیسخانې بازار کې چاودنې تر څلوېښتو زیات کسانو وژل. ډېرو خلکو په ټویټر د دې بریدونو تر شا د ذمهوارو کسانو سره په مذاکراتو اندېښنه ښکاره کړه. یو سینیئر خبریال عباس ناصر په عمران خان ټکونه وکړل او یو براډکاسټر مرتضی سولنګي وویل څومره زیات چې عمران خان غږیږي هغومره ښکاري چې دې د مسلې ژوره پوهنه لري. په ډان ورځپاڼه کې یو کالم نگار سیریل المیدا وویل چې د عمران خان د سرګندونو په اړه د ولس رد عمل ښایي چې د هغه د خبرو وخت سم نو، خو بیا کېدی شي چې د هغه خبرې د خلکو د احساساتو سره سمې وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي او امنیتي سند په اړه د خبرو اترو یو کال پس هم د دواړو هیوادونو استازي په مهمو چارو اختلاف لري، چې له مخې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. د اکتوبر د میاشت پورې د امریکا سره د یاد سند په اړه حتمي فیصلې ته د رسیدلو په لاره کې د زړه نازړه کېدلو په اړه د وضاحت ورکولو سره افغان چارواکي وایي چې دوی له امریکا سره د پخوانو مذاکراتو نه سبق حاصل کړی دی چې د دوی په خبره داسې احساسوي چې دوکا ورسره شوې وه. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي وویل د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې افغانان اصرار کوي د پاکستان لخوا افغانستان ته د ترهګرو د اوړېدلو د مخنیوي لپاره امریکایي پوځ باید لا نور ګامونه پورته کړي. د دې نه علاوه د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو سره هم افغانان اختلاف لري. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې د حامد کرزي دغه غوښتنې ته چې افغانستان له پاکستان اوړېدونکو جنګیالو په ګډون د بهرنیو مداخله کوونکو نه بچ وساتي د یو چیلنج په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په خبره یوه داسې موافقه چې له مخې امریکا په پاکستان کې مداخلې ته مجبورول وي او ورسره له اول نه نازک تعلقات نور ګډوډول وي کېدی شي چې سپینې ماڼۍ ته منظور نه وي.
اے ایف پی خبری ایجنسی د روان کال د نوبل امن او ادبی انعام د ممکنه غټونکو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د ایجنس په خبره د نوبل امن انعام د ممکنه غټونکو په فیرست کې د ملاله یوسفزئی نوم هم یادېږي. دا چې یاد انعام به کله اعلانېږي او چا چاته د ورکول امکان څرګندېږي تفصیل لاملیها امیدزاده څخه اورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي داسې ګنګوسی دي چې سخ کال د نوبل امن انعام د پاکستان ملاله یوسفزئی، د کانګو یو ډاکټر ډینیس موک ویګه او یا د روس او بیلاروس د بشري حقوقو فعالانو کې یو تور کړل شي. د ګل په ورځ د نوبل انعامونو د اعلانولو لړۍ شروع کیږي چې لومبه انعام به د طب په میدان کې اعلانېږي. خو دا ایجنس په خبره د هر کال په شان داسل هم زیات سترګې دي ته دي چې د امن او ادب انعام به څوک اخلي. سخ کال 295 کسان د امن انعام لپاره نامزد شوي دي چې یو ریکارډ دی. خو د ناروې نوبل اداره کله هم دغه نمونه نه څرګندوي. د یاد انعام اعلان به په 11 اکتوبر کیږي. ایجنس لیکي د اسلو د پیس ریسرچ انسټیټیوټ مشر کریسټن برګ هارپ ویکن د امن انعام کمیټه په کار ژور نظر ساتي او د 2009 راهیسې د ممکنه ګټونکو د نمونو خپل فهرست جوړوي. دغه په فهرست کې په سر کې ملاله یوسفزئی ده چې د جینکو د تعلیم کمپین کولو په سر تیر کال طالبانو وشتله خو هغه بچ پاتې شوه. هارپ ویکن ویلي ملاله نه یوازې د جینکو د تعلیم او د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره یو علامت ګرځېدلې ده، بلکې د ترهګرۍ او د زور خلاف هم د دې یو مثال جوړ شوی دی. ځینې کسان وایي کې دي چې د یوې 14 کلنې جینۍ لپاره د نوبل امن انعام بوج ډېر زیات وي. په سټاکهوم کې د پیس ریسرچ انسټیټیوټ مشر ټیلمن بروویسک وایي زه فکر نه کوم چې آیا په اخلاقي پلوه یوې ماشومې ته د امن انعام ورکول به سم وي او که نه. دغه په خبره انعام کې دي چې د کولمبیا د سولې منځګړو او یا د میامار اصلاح خوته ورکړل شي. بلخوا نور بیا وایي کې دي چې دغه ایوارډ د کانګو ډاکټر ته ورکړل شي چې هغه غلطه د هغه خزو د مرستې لپاره یو هسپتال او اداره جوړه کړې ده چې سره چې د ځای او بارنیو وسلوالو او یا د پوزیانو لخوا جنسي زیات شوه ده. د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره وایي کې دیشي کمیټې دغه انعام په روس او یا بیلاروس کې فعالینو ته ورکړي. اجانس لیکي د نورو انعامونو برعکس د نوبل ادبي انعام کې دیشي لاول نه اعلان شي چې لسم اکتوبر کې دیشي. د سټاکهوم په ادبي ټولنه کې د بیلاروس ته ویلي کوالې سویتلینا الکسویچ نوم مخې ته راځي، خو د هغې نوم د ممکنه ګټونکو په فهرست کې نه دی شامل. بیا په دې کې د جاپان، امریکا، هنګری او کوریا د لیکوالانو نمونه هم یادېږي. د طبیعتو یا فزیکس په برخه کې انعام به په 8 اکتوبر، د کیمستري انعام په 9 اکتوبر او د اقتصاد ایوارډ به په 14 اکتوبر اعلان شي.
تاسو مشال ریډیو اورې د خبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله پرون په پېښور کې خبريالانو ته ویلي چې حکومت لګیا دی د طالبانو سره د امن د مذاکراتو لپاره هلې ځلې کوي. هغه ویلي په دې لړ کې د عالمانو او د رسنیو هم خپل کردار دی چې باید ادا کړي. شبیر جان پرې رپورټ لري.
پیښور کې د گورنر هاوس لخوا خبره شوې یو خبر پاڼه کې د گورنر لخوا ویل شوې دي چې حکومت لاس په نامه نه دی ناست او د امن مذاکراتو لپاره په لحاظ ځلې کوي لګیا دي او دا چې اولس په ډېر زر د امن مذاکراتو په اقلا یو خوشخبری ووري. گورنر انجینیر شوکت الله په دې موقع باندې د خبريالانو او دلی عالمانو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی دې هم د امن راوستلو لپاره خپل مؤثر کردار ولوبوي. په امن راوستلو کې د دینی عالمانو د کردار په خلاصې کلمو په پیښور کې دینی عالم او پخوانی د اوقافو وفاقي وزیر قاری الله مدینه او نهوی مشال لیڑو ته ویل چې اسلام د امن مذهب دی او دینی عالمان د هر ترهګرۍ پیخي غندنه کوي او کړی ده او اوس په هم دوی په هر ډول باندې د امن لا اسطوره لپاره خپل کردار لوبوي.
په معاشره کې د هر قسم جرایم کاغه ترهګری ده، کاغه نور قسم جرایم دي، نو علما د دې خلاف دي او په دې وجه د ډېر علما چې دي دا لوی قربانیان هم موجود دي. زمونږ دلته د مولانا حسن جان صاحب هم په دې پوښي چې د امن لپاره او په کوم ځای کې کوشش کیږي، نو علما به انشاءالله د هغې لپاره خپل کردار ادا کړي.
د طالبانو سره امن مذاکراتو کې د پرمختګ په هکله باندې د میډیا د کردار په هکله مو چې کله په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان نو پختل د غوی دا وینا وا ک د میډیا کردار مطلب د حکومت ترجمانی کول وی، نو هغه دوی نشي کولې خو له چې سه حقیقت وي اب وړاندې کوي.
تر اوسه پورې تاسو کتل حکومت څومره چې پالیسي جوړې کړې دي هغه چرته سو کامیابې شوې نه دي. دغه رنګ بیا د توقف کول د گورنر دا ډاډه یا د بل چا دا ډاډه چې د میډیا د خپل کردار دا کې مطلب دا دی چې حکومت چې سوې نه کې دي خپل आवाज یو ځای کې، نو زما خپل خیال دا دی چې دا څومره غیر جانبداري ده او څومره غیر جانبدار پاتې کېدو کې چې کومه خبره کوي نه به زیات پسمې پز په نسبت دې چې د چا د پروپاګاندا یا د چا د دغه برخه جوړې شي.
یادونه ول دا چې تیر ورځ هم د پنجاب سرخر لاهور او په کراچۍ کې د پاکستان لوی لوی دینی عالمان شو او په حکومت او طالبانو یې غږ کړی چې عملیات ته بند کړي، ډزبندی دی اعلان کړي او مذاکرات او عمل دی مخ په وړاندې بوزي چې په سیمه کې امن راشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په خوست کې په دې ورستوي کې علمي او ادبي هڅې پراخې شوې دي. په دې هڅو کې ډېره ونډه د ځوانانو ده. د همدې ځوانانو له ډلې یو ډاکټر سیف الله خوستای دی. خوستای تر اوسه پر طبابت، اروپوهنه او ادبي خواو اولس کاتلس کتابونه لیکلي دي. د مشال ریډیو خبريال نجیب لاولو خیل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم په ټولیز ډول د پولي په دواړو خواو کې پښتون میشتې سیمې د نامنیو شاهدي دي او پکې زده کړو او نورو ټولنیزو چارو ته پوره فرصتونه نشته، خو بیا هم د یادو سیمو ځوانانو همت نه دی بایللی او د علم او کلتور په ګډون د ژوندانه په ټولو خواو کې خپلې هڅې او کوښښونه روان ساتلي دي. د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه یو هم یویشت کلن ډاکټر سیف الله خوستای دی چې د طب په پوهنځي کې د زده کړو سره سره تر دې مهاله 13 عنوانه بېلابېل علمي، دیني او ټولنیز کتابونه چې د محتوا له اړخه ډیر بار زخته دي او حتی د هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې اوس مهال د درسي کتابونو په توګه تدریسي کې لیکلي او یو شمېر هم پښتو ته په روانه او ساده ژبه ژباړلي دي. سیف الله د لیکوالۍ تر څنګ خوږه شاعري کوي او څو شعري ټولګې هم خپرې شوي. سره له دې چې هغه تر اوسه د عمر له اړخه خام ژوندی دی، خو تر عمر یې د چاپېدونکو آثارو شمېر په ډېرېدو دی. دی اوس مهال شپږ عنوانه نور کتابونه هم چاپ ته تیار لري چې په دې سره به یې د آثارو شمېر 30 عنوان کتابونو ته ورسېږي. نوموړي په طبابت، ارواپوهنه، ادب او دینی برخو کې تصنیفونه او ژباړې کړې دي.
یعنی که زه تاسو ته وسوایم چې زما ګوتې او دې سره مخته شوې دي چې زه په ورځ کې حداقل 15 صفحې ژباړه یا لیکنه ونه کوم په یو موضوع کې، هغه ورځ په ما ښه نه تیریږي. تر اوسه پورې 13 کتابه چاپ دي چې اره کتابخانه کې پیدا کیږي، 4 نوي کتابونه چاپ ته تللي دي، شپږ ناچاپه او 13 چاپ کتابونه.
شاعر او کرکتونکی ساده حیدرخیل مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غریبیار ادبي هڅې پښتو ژبه کې د اړتیاو پر بنسټ دي.
غریبیار صاحب خپل شاوخوا کتابونه تصنیف او وژباړ د دې هڅه د یو لوی شخصیت څرګندونه کوي. د لس ډګرونو کې ژباړې پښتو ته وکړلې، خصوصا په ساینسي ډګر کې په پښتو کې داسې وړ کتابونه نه وو چې عامه خلکو لپاره ګټمن ثابت شي. دا کار وکړ
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شانګار د غریبیار د ادبي هڅو په منځغونډه کې د خپل مقاله په یوه برخه کې د نوموړي د تصنیفاتو اغیز ته اشاره کوي او زیاتوي چې اوس په ځانګړي ډول ځوان کهول په دینی برخه کې په هغه څه پوهیږي چې په خوای له نورو ژبونه نشوای زده کولای.
سیف الله غریبیار چې کوم کتابونه ژباړلي، هر یو یې په خپل خپل ځای خورا مهم او ضروري دي. عام لوستونکو ته د یوه ښوونکي او یوه لارښود حیثیت لري. که د غریبیار صاحب هغه کتابونه یاد کړو یا ورباندې لږ وغږیږو چې د دیني او اسلامي مسایلو په تړاو انتخاب کړي او ژباړلي دي، فکر کوم اوس زموږ هغه شمېر ځوانان او په ټوله کې لوستونکي په ډېرو داسې دینی مسایلو او فضایلو پوهیږي چې مخکې تر دې ورباندې نه پوهېدل.
د یادونې وړ ده په وروستۍ یوه لسیزه کې په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او علمي کسانو لخوا په لسګونه عنوانه بېلابېل سیاسي، علمي، ښوونیز، دینی او ټولنیزه برخه کې کتابونه او چاپي آثار خپاره شوي او په ټولیز ډول په دې سیمه کې پښتو ژبې د پخوا په پرتله د پام وړ پرمختګ کړی دی.
نجیب لالو خیلو د جنگ او سولې رپورټ ورکوونکي ادارې د افغانستان په مشرقي ولایت ننګرهار کې د زیاتې دونکو نامنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي یو خوا د پاکستان خیبر درې ته پرتلونکي لوی لاره د سړی تښتونې پیښې زیات شوي دي او بلخوا په ټول ولایت کې حکومتي واکداري د کمزورتیا په حالت کې ده. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د جنگ او سولې راپور ورکونکي اداره آی ډبلیو پی آر لیکي د ننګرهار خلک په دغه ولایت کې د نامنې او سړي تښتونې له زیاتېدونکو پیښو سر ټکوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سامان وړلو او خلکو د تګ راتګ لار هم خوندي نه ده پاته. 15 کلن ټکسي ډرایور زمان وایي چې د ننګرهار له مرکز جلال آباد څخه د تورخم پولې ته تلونکې لاره ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. نوموړی وایي یو کال مخکې له حالات سم وه او په شنه سهار او نیمه شپه به هم د خطرې احساس نه کېدی، خو اوس په سپینه ورځ طالبان خلک له موټرو څخه راکښته کوي. دی زیاتوي چې هغه کسان بیا ډیر زیات په خطر کې وي چې د حکومت یا غیر حکومتي موسسو سره د کار کولو کارډونه ولري. نوموړی یوه پیښه بیانوي او وایي چې له پېښور د کورنۍ یو سړی او ښځه په موټر کې د جلال آباد پر لور وړل چې ناڅاپه په لار کې وسلوالو کښته کړل او د سړک پر غاړه د زیتون د فصل پر لور روان کړل. په دا حال کې ښځې چیغې کړې نو سمدلاسه نور موټران او خلک هم ودرېدل او وسلوالو دوی پرېښودل او پر بله ولاړل. زمان زیاتوي چې د 100 متر پر واټن د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هغوی نه راغلل ځکه دوی یوازې خپلې پوستې او ځانونه ساتي. اداره په خپل راپور کې لیکي خیبر ته تلونکې لویه لاره د ننګرهار د بې ثباتۍ یو لوی لامل ده. د خوګیانو، شیرزادو، شنوارو او سرخرود په ګډون د ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو د فعالیتونو له کبله خطرناکه سوي دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد آی ډبلیو پی آر ته ویلي چې دوی د جلال آباد په ګډون د ننګرهار په ټولو سیمو کې د ځواکمنتیا په حال کې دي او ډیر ژر به ولایتي حکومت سقوط وکړي. بلخوا ولایتي چارواکي مني چې د نامنې پیښې زیاتې سوي، خو وایي چې دا د ګرمۍ د موسم له کبله موقتي دي او امنیتي ځواکونه اوس هم فعاله او د هر ډول خطر مخنیوي ته چمتو دي. د دې سربېره د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه شته، خو ولایت نه خو محاصره سوی او نه به سقوط سي. په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنې پیښې اندېښمن کړي دي. دوی وایي کچیر حکومتي چارواکو امنیتي برخې ته جدي پاملرنه کړې وای او د هرې ولسوالۍ لپاره بیل پلان جوړ کړی وای، نو اوس په جلال آباد له ګواښ سره نه مخامخ کېدی.
نن د نهی ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملاله یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې ژوبل شوې ده.
خو دا څو نیو د علاج وروسته ملاله یوسفزی روغ شوا او بیا په لومړي ځل غږ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولې نړۍ واورید.
فین
Guns and books are the weapons that defeat terrorism.
کو کله چې ملاله وویشتل سو نو په پلار ضیاءالدین یوسفزی ته تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بوم چته زیاته وله
ملاله برمنګم کې تبنی ولې وزه په پاکستان کې تبې ونیوم
ځکه چې دې کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه ته لاړه.
اوف نو ما او ما خزي مونږ د شپې د ماشومانو باندې وچه چړل.
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکو دی او مشال ریډیو پر ملاله یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړی مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت ماځګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري.
د کابل سیمه جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په وانه کې خو تعلیمي ادارې موجود دي. خو د دوی په وینا د ایجنسی په نورو لیرو پرتو سیمو کې تعلیمي ادارې د نشټ برابر دي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د دوی د ستونزو هوار کړي. خو حکومتي چارواکي دا نه مني او وایي چلته تعلیمي ادارې شتون لري او فعال هم دي. د مشال ریډیو خبريال پر ریپورت لري.
د سولي وزیرستان ستر پندغولي وانو وسیدونکي ویایي چې په وانه کې تعلیمي ادارې شته او دا تر سهاده پورې فعال هندي. خو د وانه په لرې سیمو کې موجوده تعلیمي ادارې په نشتی حساب دي. په دغه اول سره د وانه یو وسیدونکي امیر خان وزیر په دارنګ جاغيږي.
گورنمنٹ ڈگری ون کالج کا اگر کارا ہے انٹیگر کالج اگر کارا پسانی کا کالج کا اسکول دادا کا اسٹارٹ ہے جن سے آئے اور سیکنڈ کالج اسکول دادا کا اسٹارٹ ہے کچھ اکیم نمیر مسلم دی یا مرکون دی اگر اجرسے جڑے کرے بھی نیزہ سے ہی تکمات کے اگر بشتانہ ہو چاہے
دیوانہ دلر اسی میں مان توی سان توی سارا تعلق لارون کا جمال حسین خبر ہوتا ہوں وہ جوان سائے
زمان تیہ دسن تیہ رات کی دگر مہائی اسکول سا نے میڈ اسکول سا نے پریم اسکول سا گرم سا
مشال ریڈیو د محکمہ تعلیمات سویلی وزیرستان مرستیال انسپیکٹر شرابت خان مسعود توڑان دے کھڑے اغوی اویل چھ د محکمے چرواکی ساک دی پر تعلیمی ادارو نظر ساتھی چرتا ہاں چھ سکمیوی آغا پورا کھوی
پوانا سے سب ڈویژن سے خاص کر وانا ایریا سکیم لوکل ایریا دو پتا سے سکولینا فحال دی اوڈر سر اون دی بایل پخبالا ہاں دا خبر امانی کانا چا دا سکولینا سر اون دی باقی سکیم وانا دا اطراف دی لر ایریا دی دیریا سے بدا میر ایجوکیشن باقی سر اندری می قیدا دا بریکا یا ہر ایریا تا میر پل پل ایریا ایور کڑای دا سکی ایریا دو کا برمل ایریا دو کا دیل توی خلا ایریا دو بدا سے باقیدا گرزی سکولینا باقیدا فحال ہاں دی چالی جی ہاں مان تو سنتو سے باقیدا دی میر سکولینا ستا دا وہ میر کوشش تا چو نور سکولینا ہاں ورکی میر این سرائز کمینا ورکی
دوانا او مان تو سنتو قبایون ویایی چه تعلیم ده دوی بنیادی ضرورت تای چه سمره ها که دایشی داد نور شکرایشی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروگرامونه
د باختر ستوری
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملہ
پپاو کم دو بجے
د مشال پنوم
پ اتم نٹ د پاسا دو بجے
روختیا او درملنا
پ دونی میں بجے
سروے
پ درینی میں بجے
جمہوریت
پپاو کم سلور بجے
نو خیالونا نو سازونا
پ سلورنی میں بجے
او د خبرونی په پای کې درته یو ادبی رپورت لرو. په لکه مروت کې د پښتو ژبې نومیالی شاعر پوهاند رحمت الله درد د کلیاتو مخکتنی غونډه سویده. د دې غونډې تابع رڼا ادبی جرګې کړې وه چې پکې شاعرانو ادیبانو او د کالج استادانو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوال وویل چې دا ډول غونډې د شعور رڼا خپرولو لپاره اړینې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ضلع لکی مروت کې د رڼا پښتو ادبی ټولنې لخوا د پښتو ژبې نوموړی شاعر ادیب پروفیسر رحمت الله درد نوې چاپ شوې شعري کتاب د درد کلیات په لړ کې یوه غونډه وشوه چې پکې د بنو او لکی مروت نه شاعرانو، لیکوالانو او پروفیسرانو برخه درلوده. د غونډې په اوله برخه کې ګډونوالو د پروفیسر رحمت الله درد صاحب په فن او شخصیت باندې لنډې خبرې وکړې او بیا نوموړی شاعر اسلم خان تسنیم د درد کولیا د سرخط او د غونډې په اهمیت رڼا واچوله او د درد کولیا د چپ کولو په لړ کې د عمر دراز مروت کار او زیار هم وستایلو.
د عمر دراز صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې موږ ته درد صاحب کلام دې په زندان چې د کلیاتو په شکل باندې پیښ کړ. نن خو غونډه د درد صاحب یا د درد صاحب کلیاتو په اړه ځکه چې دینه مخکې موږ ملاقات سره وکړو د دیدن مو وکړو نن مو خبرې واورېدې او بیا پروګرام مو تقریبا ټولو دا جذبه وه. موږ ډیر حق چې ډیر نمانځنه اوسي ډیر قدر اوسي چې دای په زندگی چې ویني به خپل اړ راشي نو موږ به کوشش کوو چې موږ درس پوره پوره قدر وکړو نن ټول ورځ موږ درس ته وقف ستاسو په نام ده.
په دې موقع د پښتو ژبې غزلګو شاعر او د رڼا ادبی جرګه لکی مروت مشر نادر خان علی لوویل رڼا ادبی جرګه د 2008 کال نه په مسلسله توګه په سیمه کې د یو نوی ادبی روایت منځته راوړلو هڅه کوي چې تر ډیره حدا پکې بریالي شوی.
درس په کتاب باندې خبرې وي په کلیاتو باندې موږ رڼا خورول دي او هغه د ذهنونو رڼا دا د فکر رڼا ده دو مقصد او سوچ لاندې موږ دا لاسونه شروع کړي دي او دا پنځم کال چې دا روان دي او موږ ډیر شو ادیبان شاعران او ملګري پیدا کړي دي. موږ معیار خیال ساتو موږ وایو چې دا ادب معیاري سي سوچونه معیاري سي فکرونه معیاري سي او دا ژوند معیار په طرف باندې.
د دې غونډې صدر شاعر او خبریال ګوهر وزیرو په نن وخت کې داسې قسمه غونډې کول د رڼا زیری دی.
د تیرې یوې مودې نه په پښتانه ټولنه کې د سیاسي، ولسي، ادبی او اجتماعي شعور ډیر زیات کمې په نظر راځي چې په نتیجه کې یې زموږ ټولنه د ډیر زیاتو ستونزو او تیارو سره مخ شوې ده. نو په دې حالاتو کې دغه قسم غونډې کول د رڼا طرف ته د تلو یوه هڅه ده او بیا د نن پروګرام خو اهم ځکه ډیر دی چې دغه د پروفیسر رحمت الله درد صاحب د درون نوم یا دغه د کلیات سره تړل شوی دی. د درد صاحب په شاعري کې د مینې، محبت، امن او ورورولۍ پیغام دی.
په دغه غونډه کې شریک شاعرانو، لیکوالانو وویل چې د درد صاحب په شاعري کې د مینې او ورورولۍ پیغام دی او په روانو حالاتو کې د بل هر سنا ټولنه ته د دې سیزنو ضرورت دی او په کار ده چې کور کور ته د درد دغه پیغام ورسول شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
ګچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم سلور بجې او د خالی پر ورځ پاو کم دوه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو اوس هم وخت د خبرونې د پای شي بي دي ل اسرار الله مومن څخه د خبرون لنډي زاورو.
دو بیلابیلو غونډو پر مهال ته یو نیم سل زیاتو مذهبي مشرانو او علمانو تیر ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې خپل وسلې دی وغورځي او د سولې په لار دی روان شي. د غږ د جامع نعیمیه د علماو د سنی اتحاد کونسل د مشرانو لخوا شوی دی. دوی زیاته کړه چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د پاکستان جمهوریت اسلامي په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه را بلل چې نوم یې د امن ټول ګوندیزا غونډه ورکړې ده. د جمهوریت اسلامي د پیښور امیر بهر الله خان د دې غونډې په اړه نن مشالې ډوټویل چې دوی غواړي چې د وسلوالو سره د سولې خبرې په ښکاره ډول د قوم مخې ته وشي. د پیښور هایکورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د ایف سی ایم نتی ځواک خالصتاً قبایلي ځواک ته او امر یې وکړ چې د دې ځواک سرتیری دې له اسلام آباد او نورو ځایونو ور وبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دې ځای پر ځای کړل شي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت د وفاقي ادارو په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما ایشیا ته خپله ټاکلی سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی و چې اوباما به د شنبې په ورځ د جنوبي ختیځ ایشیا د څلور هیوادونو په دوره ځي. لږ تر لږه 134 کسان پرون وروسته له هغه مړه شول چې کښته یې د اټلی په جنوبي ساحلو کې ډوبه شوه. افغانستان نن کینیا ته په ماتې ورکولو سره د 2015 کال د کرکټ نړیوال کپ ته ووتی.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیزمو لا اصرار علم عموماً څخه اوریدئ. مشال ریډیو ستاسو لپاره نه ساته خپرونې وړاندې کوي. د خپرونې نن پای ته ورسېدي. سبا به بیا له سلام پښتونخوا سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په د نن ورځې خپرونې پر همدې ځای پای ته رسېږي. او که پر دې څپو پاتې سوه ستاسو د ډیوه ریډیو خپرونې اوریدلی سئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ او خوشحاله اوسئ.